یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شیبرجم کو دې خپرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم وړاندې به واورئ چې د ولسمشر غني دوهم مرستیال د ملي مصالحې د عالي شورا د سولې طرحه د ولس په خیر نه ګڼي. د کندهار په ولسوالیو کې تر جګړو وروسته هیڅ
باغونه د وچېدو پر لاس کې دي. نوي تاکاندې به دا وچېږي بس درې څلور میاشتې نه دي وبسېږي.
د غزني خلک د جګړو له ښکېلو لوریو غواړي
اول باید اوربند وسي، بعد له اوربند د جګړه سره کمه کړي.
او په دې خپرونه کې نورستان د ملي پارکونو نومول شوی. نورستانیان په دې برخه کې د چارو د ګړندې کېدو هیله لري.
سیلانیان و ډېر ستونزې سره مخ دي. دلته هوټلونه کم دي.
تر هر څه مخکې خبرونه.
د افغانستان ولسمشر د روژې په مناسبت په یو پیغام کې پر طالبانو غږ وکړ چې اوربند وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان او نورو مسئلو پر سر د خبرو لپاره نن بروکسل ته ځي. او جاپان وایي د فوکوشیما د ویجاړو شویو اتومي تاسیساتو تر یو میلیون تنه زیاتې ککړې اوبه سمندر ته تویوي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان او اکثرو اسلامي هیوادونو کې د روژې میاشت په داسې حال کې پیل شوه چې ویره ده په دې میاشت کې کرونا وبا نور هم خپره شي. سرژنۍ روژه دوهمه روژه ده چې په اکثرو اسلامي هیوادونو کې د کرونا د مخنیوي لپاره محدودیتونه لګول شوي، خو په ځینو اسلامي هیوادونو کې دا محدودیتونه تر ډېره په پام کې نه نیول کېږي. په همدې حال کې په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې دیني عالمان خلک هڅوي چې که د روژې پر مهال واکسین ولګوي نو روژه به یې نه ماتیږي. د ختیځې مدیترانې لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان سیمه ییز مسؤول احمد المندهري اسوشیټډ پرس خبري آژانس ته ویلي د تیر کال د روژې پر مهال د ګرز بندیز نه رعایت او په جوماتونو کې د خلکو راټولېدا بدې نتیجې لرلې. نوموړی زیاتوي سږ کال هم دا ویره شته چې د تیر کال تجربه تکرار شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت په پیغام کې یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي او اوربند وکړي. ولسمشر غني په دې پیغام کې چې تېره شپه د ارګ په ویبپاڼه کې خپور شوی دغه راز ویلي له خپل اړخه هڅه کوي چې د ضروري اجماع، تدبیر او زغم له لارې دغه ناروا جګړه په اساسي توګه پای ته ورسوي.
پر طالبانو یو وار بیا غږ کوم چې د افغانستان د خلکو برحق غوښتنې ته چې دایمي اوربند دی لبیک ووایي او د ناروا جګړې پر ځای د تلپاتې او باعزت سولې لپاره خپل نیت، اراده او صداقت په عمل کې ثابت کړي.
طالبانو تر اوسه د ولسمشر غني د دې غوښتنې او د روژې د میاشتې په مناسبت د اوربند اعلانولو یا د تاوتریخوالي د کمولو په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د افغانستان او ځینو نورو مسئلو په اړه د خبرو لپاره نن د بلجیم پلازمېنې بروکسل ته ځي. بلینکن بروکسل ته د خپل سفر تر پیلېدو مخکې پرون دوشنبه د ناټو له سرمنشي یانس ستولتنبرګ سره د نورو مسئلو تر څنګ د افغانستان په اړه هم خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل بلینکن له ستولتنبرګ سره په افغانستان کې د سولې د پروسې د پرمختګونو پر لارو چارو خبرې وکړې. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړی شوي، خو ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بروکسل ته په سفر کې د افغانستان پر مسئلې د ناټو له سرمنشي او نورو متحدانو سره مفصلې خبرې وکړي. د تخار د پولیسو امر په تعلقان ښار کې د یو قاتل د نیولو په مهال ووژل شو. د تخار د امنیت قمندانې ویندوی خلیل اسیر آزادی رادیو ته وویل
قاتل رسیده بود، میخواستن که قاتل بازداشت.
د تخار د امنیت قمندانې د امنیت امیر تیر شپه ناوخته غوښتل چې د تعلقان ښار په دریم امنیتي حوزه کې یو مجرم ونیسي. د همدغه قاتل له لوري پرې ډزې وسوې او په نتیجه کې ووژل شو.
قاتل وروسته د پولیسو په ځوابي ډزو ووژل شو. دا خبرونه له آزادی رادیو اوري. د امریکا حکومت وایي د ایران د نتنز د اتمی تاسیساتو د برښنا د پرچاوي په پیشه کې لاس نه دی لرلی. د سپینې ماڼۍ ویندوی جن پساکی د دې خبرې د کولو ترڅنګ وویل ایران دی په دې پیشه کې پر اسرائیل له تور لګولو ډډه وکړي. د یکشنبه په ورځ په نتنز کې د ایران د یورانیمو د غنی کولو په تاسیساتو کې یوه پیشه د دې سبب شوه چې برښنا یې پرچاو شي. نیویارک ټایمز ویلي چې په دې تاسیساتو کې چاودنه شوي او برشتا یې له کاره غورځولې ده. له دې پیښو وروسته ایران اسرائیل ته د تور ګوته ونیوله او ویویل چې غچ به ورڅخه واخلي. او جاپان وایي د فوکوشیما د ویجاړو شویو اتومي تاسیساتو تر 1,000,000 ټنه زیاتې ککړې شوي اوبه به سمندر ته توی کړي. د جاپان دا پریکړه به د دغه هیواد د شاوخوا هیوادونو په چیره بیا جنوبي کوریا غوسه وپاروي. جاپان دا پریکړه د فوکوشیما په اتومي تاسیساتو کې له ناورین نږدې یوه لسیزه وروسته کوي. په 2011 میلادي کال سونامي د فوکوشیما تاسیسات ویجاړ کړل. دې هیواد تر اوسه پورې ککړې شوي اوبه په دې خاطر سمندر ته نه خوشي کولی چې د کب نیونې صنعت ته به زیان واړوي. د جاپان حکومت وایي چې د فوکوشیما د تاسیساتو د اوبو د خوشي کولو کار به په راتلونکو 2 کلونو کې پیل کړي او ټولې اوبه به په تدریجي ډول د 3 لسیزو په ترڅ کې توی کړي.
له اسمت څاروانه په مننې چې خبرونه یې وړاندې کړل. احمد شیبر یم ستاسو کوربه په دې خپرونه کې. په تخنیکي برخه کې قادر جلالوف راسره مرستندوی دی. د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال وایي د ملي مصالحه عالي شورا له لوري د سولې طرحه د جمهوریت لپاره د اجماع د پیاوړي کولو پر ځای په جمهوریت کې دننه د اختلافاتو د رامنځته کېدو لامل کیږي او په خبره په هیڅ ډول د ترکیې او نورو ناستو لپاره د وړاندې کولو وړ نه ده. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش د ملي مصالحه عالی شورا لوري د افغانستان د سولې توافقنامه په نوم پر توحید سوی طرح نیوکه کړي او ویلي دي چې په دې طرحه کې د جمهوریت اړخ نظرونو او غوښتنو په اړه پکې واضح ډول تحلیل او معلومات نه دی ورکړل سوی او په خبره یې باید لساره ورته کتنه وسی. د جمهوری ریاست د دویم معاونیت له رسمي فیسبوک پاڼې په دغه خبر سوی نقد کې د ښاغلي دانش له قوله راغلي چې دا طرحه د جمهوریت لپاره د اجماع رامنځته ولو د پیاوړتیا پر ځای په جمهوریت دننه د اختلافاتو د راپارېدو لامل سوي او د استانبول د ناستې ترڅنګ په هیڅ یو ناسته کې د وړاندیز کولو وړ نه ده. ښاغلی دانش په دغه نقد کې ویلي چې که څه هم د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په طرحه کې لومړی د سولې د حکومت مسله یاد سوي او بیا ورپسې د انتقالي حکومت په اړه ویل سوي، خو په خبره د ملي مصالحه عالی شورا لومړی د انتقالي حکومت موضوع رامخته کړي او په دې اړه په تفصیل معلومات هم ورکړي. حال دا چې د سرور دانش په خبره د سولې حکومت او نور مهم موضوعاتو په اړه پکې هیڅ ډول تحلیل او معلومات نه دی ورکړل سوي. سرور دانش د نیوکې په توګه لیکلي، موږ نه باید هر ډول جامع یوازې د خپل اندام لپاره وګڼو او په هر طرحه کې یوازې د خپل ځان لپاره ځای ومومو. باید عمومي ګټو ته او د نورو نظرونو ته درناوی وکړو او هر ډول طرحه باید د افغانستان د سولې له واقعیتونو سره اړخ ولګوي چې د هیواد د ټولو خواوو قومونو او ټولنیزو کتلو د رایو له مخې وي. هیڅوک نه باید پر نورو خپل لیدلوری ومني او بیا هغه وروستی مساوي او حقیقي نظر وبولي. نوموړي په دغه لیک کې د ملي مصالحه عالي شورا له لوري دغه توحید سوی طرحه د دوو قومونو ترمنځ د واک ویش بللی او ویلی دی چې په دې طرحه کې یو قوم د جمهوری ریاست او بل قوم د صدر اعظمۍ وړ بلل سوی او درجه بندی ورته سوی ده. په داسې حال کې چې په خبره تر دې دمه په افغانستان کې لومړی درجه، دویم، دریم او نور قومونه لا مشخص سوی نه دي، ځکه تر دې دمه په هیواد کې د قومونو په اړه سرشمیرنه نه ده سوی. دا په داسې حال کې ده چې د حمل میاشتې په 22مه نیټه د ملي مصالحه عالی شورا اعلان وکړ چې د طرحو د توحید کمیټې ته د جمهور رئیس د طرحې په ګډون له بېلابېل اړخونو او حزبونو ډېر ستر هی ورکړل سوي او دغه کمیټې پر یوې توحید سوي طرحې کار بشپړ کړی او د افغانستان د جمهوری حکومت د سولې طرحې لومړنۍ بڼه یې د دغه شورا رهبرۍ ته سپارلې ده. هڅه مو وکړه د سرور دانش د څرګندونو په اړه د ملي مصالحه عالی شورا د چارواکو نظر هم ولرو، خو زموږ پوښتنو ته یې تر دې دمه ځواب نه دی ویلی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل سوې وه د اپریل میاشتې په 14مه نیټه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې کانفرانس وسي، خو طالبان نو تازه ویلی چې دوی په دې نیټه یاد کانفرنس کې برخه نسی اخیستلای او په دې اړه د دوی ترمنځ مشورې روانې دي.
د ولسمشر غنی دوهم مرستیال سرور دانش د ملي مصالحه عالی شورا له لوري د سولې طرحه د افغانستان په خیر نه ګڼي. د سولې په ارتباط کابل ته د زلمی خلیلزاد سفر د ترکیې د غونډې په درشل کې څومره مهم دی؟
اول خو زه دا باید ووایو چې دا وخت ډېر سخت زیق سوی دی. د یوې خوا څخه د مې میاشت روانه ده چې د قطر د توافقاتو په اساس باید امریکایي قواوې د مې په اوایلو کې افغانستان ترکي، د بلې خوا څخه د قطر د توافقاتو په امتداد یا په اوږدوالي کې د استانبول غونډه را روانه ده، د بلې خوا څخه طالبان یو رنګ د دې غوښتنه کوي چې باید خارجي قواوې د افغانستان څخه ووځي. په داخل د افغانستان کې د حکومتي بخش مسایل هم همداسې ګونګ او ورک پاتې دي. د یوې خوا څخه حکومت خپل طرف انتقادونه لري چې باید د نظام د بقا، د نظام د ساتلو په خاطر او د امریکایانو د بامسؤلیت وتلو په خاطر باید دا پروسه شفافه وي، پروسه درسته وي، او چې افغانستان یو ځل بیا د نوي ملسیزي بهیر ته داخل نه کړي. نو په همدې اساس ښاغلی خلیلزاد واقعا په دغه مقطع زمان کې یو ډېر دروند مسؤلیت لري چې هم د طالبانو طرف خوشحاله وساتي، هم د حکومت طرف ته قناعت ورکړي، او هم ملت د مسایلو سره خبر شي.
د سیاسي چارو د کتون کې خالد پښتون د دې څرګندونو جزئیات تر دولسمو بجو وروسته د 15 دقیقو په بحث کې اوریدلی شي. له دې خبرتیا وروسته کندهار ته مخه کوو چې جګړو د خلکو پر ژوند له اقتصادي پلوه څومره اغیز کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندهار د کرنې او مالداری ریاست وایي دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د جګړو له امله 50% کرنه زیانمنه شوې ده. پنجوایی، ژیړی، میوند، ارغستان او ارغنداب هغه ولسوالۍ دي چې د کروندګرو څخه د وروستیو جګړو له امله ډېرې ځمکې او باغونه پاتې شوي دي چې د وچېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په دې اړه پام وکړئ له کندهاره د راپورت.
د شنو ونو له منځه د مرغانو د ژغ سره د جګړې د چاودنو او ډزو ژغونو هم پورته کیږي. د کندهار د ارغنداب، سمسور او زراعتي ولسوالۍ چې مشهور انار او انګور لري، شاوخوا شپږ میاشتې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې تود جګر و. حاجر از محمد در غنداب ولسوالی پتابین کې د انګورو باغ او د غنمو ځمکې لري چې د جګړې لامل ورڅخه پاتې سوی او کندهار شهر ته راکړه سوی. حاجر از محمد وایي د تیر دوه میاشتو راهیسې باغونه نه دي وبسوي چې یا بتنجي وچکړي او یا زپلی بي.
غنم کرل ځکه د پاس شلته نه مومنانو بره بغلا کوي یا به مخامخ د سړک ته دی جبل خبر نشه. باغونه د وشدو فرد کی دي نوی تکان دي بله او چیز د برې څلور میاشت نه دي وبسوي. خدای بنده دغه سبزی رئیس یعنی چې دلته دی راغلی چې کار بالا خراب دی باغونه پروشه دوی وس نه خپل باغو سره یو څه نه سور کړی ګرد پات دی پکیو تک دې څه کوي مو بشی به نه دی.
دا یوازې ارغنداب نه دی چې کربندګر او باغلرونکي ل خپل زمکو او باغونو کډه سیبي، بلکې د کندهار په 15 نورو زراعتي ولسوالیو پنجبایي، میوان، جړی، ډند او د ارغستان وسیدونکو هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روانه جګړې لامل د خپل مينو بې ځای سیبي او د انګورو او انارو پراخ باغونه او حاصلخیز زمکي شالې پاتې سیبي. د پنجبایي ولسوالی وسیدونکو اسد الله د انګورو تازه باغ جوړ کړی و چې اسش کالي حاصلات ورکول، خو د تیر دوه میاشتو راهیسې او به نه دی ورکول سیبي.
تو ران باغ مو یشی و ساش کال وصول تر رسیدی د دوه میاشت کې چې موږ وته لزو خدا کوم یا بیا وبپری لکه چې اج کرد حکومت مرایت په خبر دی ځکه په داسه حالت کوم چې راوته لیش کولی مو د تیر کشته نه زو خدا کوم بیا یا وبپری لکړی دی یا بیا ورغلی چې اوانو نه پښکه مشلی نو خو چې تکبیر او پاکی اونس موږ پر دا بریش موږ وای خدا پاک بارانو نه غبی د الله خواست ساش کال بارانو چې ول باران وای چې خالي وبپری لاس دی وچ نه سي وصول څه قوت لی دی ساش کال وصول خو
د کندهار چارواکي همني چې د دغه ولایت په شمیر ولسوالیو کې د روانو جګړو لامل د میوه باغونه د وچېدو لګواښ سره مخ دي او 50% کرنه زیان منسوي. د کندهار د کرهنې او مالداری رئیس حافظ الله سیدی وایي په هغه ولسوالیو کې چې جګړې روانې دي کروندګر او باغلرونکي د خپل باغونو او ځمکو د پالنې او روزنې لپاره نسیتلای چې لامل یې شایي یو شمیر کروندګر له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ شي او تر څنګ به د غنمو او نورو غلو دانو بایل وړي سي.
تقریبا په دغه ولسوالو کې زیات ځمکه د کښ نه پاتې شوی. هغه ځمکه چې تیر کال نورو کلونو موږ په غنم کرل هغه د کښ نه اوس پاتې دي، همداسې شړې پرتې دي. نو که زه ته ویم دا کوم ولسوالو کې چې ډېر جنګ دی، هغې 50% نه زیاتې ځمکې کوم ځای ته بزګر رسېدګي نشي کولی، هغه بیخي کښ نه پاتې. لکه ارغنداب یا پنجوایي ولسوالۍ، ژیړۍ ولسوالۍ، میوند، ارغستان. نو ځکه چې هلته ټریکټر تک، هلته کودونو یا د تخمونو یا نور وسایلو د مزدور انتقال، دا ټول
د کندهار د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست په دغه ولایت کې د جګړو له امله د بې ځای سو کورنیو شمېر 20,000 شي، چې له دې جملې 11,000 کورنۍ کندهار ښار ته راکډه سوي او پاتې نورې کورنۍ د ولسوالیو نورو امن سیمو ته بې ځای سوي دي.
د کندهار د پنجوایي، ژړۍ، میوند، ارغستان او ارغنداب ولسوالیو باغونه درې څلور میاشتې د جګړو له امله نه دي اوبه شوي. غزنی هم د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې اوسیدونکي سختو جګړو ځپلي دي. د دغه ولایت اوسیدونکي که یوې خواته په ترکیه کې جوړېدونکي کنفرانس ته خوشبین دي، بل لور ته په جګړو کې له ښکېلو لوریو د سولې او اوربند غوښتنه کوي. دوی وایي هیله لري چې افغان دولت او وسله وال طالبان به په دغه کنفرانس کې سولې او اوربند ته لاره هواره کړي. نور حال په دې راپور کې
د غزنی اوسیدونکو په ترکیه کې د افغانستان د سولې په تړاو جوړېدونکو کانفرنس ته خوشبین دي او هیله لري چې د سولې دغه خبرې بریالۍ سي. دوی وایي دا یې ارمان ده چې نور په افغانستان کې سوله وسي، نه غواړي چې نور دې په هیواد کې وینې توی سي. دوی وایي د ترکیې د غونډې په تړاو په خلکو کې هیلې راژوندۍ سوي او د خوشحالۍ احساس کوي. د غزنی قرباغ ولسوالۍ 55 کلن سید محمد نعیم وایي ټول ژوند یې په جګړو کې راتیر سو، هیله یې دا ده چې نور یې په وطن کې د وینو تویولو روانه لړۍ بنده سي.
دا 55 کاله کې چې زه په ښه اوبد پوهېدلی یم، خو موږ خوشحالي نه ده لیدلې. خو دغه جنګ ده، دغه بدحال ده، دغه د خلکو وزن دي. نو اوس مو تمه ده الله پاک دې په افغانستان کې صلح راولي، خدای دې خوشحالي راولي، خدای دا خلک سره جوړ کړي. دا شاګردان مو بې تعلیمه پاتې دي، خلک ځوانان مو بې تعلیمه پاتې دي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې تر نورو زیاتې جګړې سوي دي. نور احمد ځوان دی او د غزنی ښار اوسیدونکی دی. دی په ترکیه کې جوړېدونکې غونډې ته خوشحاله دی، خو بیا هم له ښکېلو لورو د سولې او اوربند د ټینګېدو غوښتنه کوي.
د موږ غوښتنه دا ده چې اول باید اوربند وسي، بعد له اوربند د جګړه سره کمه کړي. دغه هم غوښتنه دی، نور خو داسې شی نهشته چې دی.
محمد آصف سروري هم وایي هر ورځ په رسنیو کې د ترکیې د کانفرنس په اړه خبرې اوري، خوشاله دی. ښاغلی سروري په دغه کانفرنس کې تر هر څه وړاندې د اوربند غوښتنه کوي. سروري وایي په افغانستان کې د جمهوریت ملاتړي یو، د اوربند د ټینګښت او د سرتاسري سولې غوښتنه کوو.
ما دواړه طرفونه دا غوښتنه داسې دی، څومره زر کېږي او دغه سولې ته باید زر لسه وکړي. سوله راولي، ورکم راولي، اوربند راولي، څومره چې زر کېږي دا اوربند باید وسي. ځکه چې افغانان ډېر له جنګ نه ستړي دي، حالات خراب دي، سره اقتصادي مشکلات دي او دواړه طرفونه سوله ډېر تږي دي.
که څه هم د ترکیې د ناستې د نیټې په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویل سوي، خو د ملي مصالحې عالي شورا د سلاحکارانو د بورډ غړي سید ظاهر متوهري څو ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د استانبول غونډه د روانې اپریل میاشتې په 16 نیټه کېږي. د افغان سولې په تړاو په دغه ځانګړې او ستره غونډه کې به د افغان دولت ته وسلوالو طالبانو د استازو تر څنګ د سیمې او نړۍ د ډېری هیوادونو استازي ګډون وکړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تمه ده چې هند به نن د روسیې د کورونا ضد سپوتنیک وی واکسین بیړني تطبیق ته اجازه ورکړي. له دې سره به دا درېیم واکسین وي چې هند یې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د تطبیق اجازه ورکوي. هند کې په دې وروستیو کې د کورونا مثبتې پیښې په بېساره توګه زیات شوي دي. نور تفصیل د نوریاس نوری پورا پورکی.
هند بچی د کورونا وایروس له دوهمې څپې او دغه وایروس ضد واکسین له کمی سره مخامخ دی. د روسیې د سپوتنیک وی واکسین بیړنی تطبیق ته اجازه ورکړي. په دې سره به دا دریم واکسین وي چې هند خپلو خلکو ته لګول پیلوي. له دې مخکې د 1.3 میلیارد نفوس لرونکي هیواد استرازنیکا او په کور دننه د بهارت بیوټیک شرکت لخوا جوړ شوي کوواکسین واکسینو ته د تطبیق اجازه ورکړې ده. د ټایمز اف انډیا ورسپانې د راپور له مخې وروسته له هغې چې د درملو د تنظیم متخصصې کمیټې د روسیې د سپوتنیک وی واکسین سپارښتنه وکړه، د هند د درملو د کنټرول عمومي اداره به نن هغه منظور کړي. د روسیې د مستقیمې پانګونې صندوق آر ډی آی اف چې له هېواده بهر د دغه واکسین لپاره د بازار موندنې د چارو مسؤول دی، پرون دوشنبه وویل چې د هند درملو د کنټرول ادارې د روسیې د سپوتنیک وی واکسین تطبیق ته اجازه ورکړې، خو په خپله دې ادارې تر اوسه په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې. د روسیې د مستقیمې پانګونې صندوق په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې تر اوسه د نړۍ شاوخوا 40 هېوادونو چې د نړۍ د ټول نفوس 3 میلیارد وګړي کېږي، د روسیې د سپوتنیک وی واکسین تطبیق ته اجازه ورکړې ده. د روسیې د پانګونې دغه خصوصي صندوق دغه راز ویلي چې د هند د فارماسي یا درملو جوړولو له 5 کمپنیو سره یې قراردادونه کړي چې د خپلو وګړو او هم له هېواده بهر صادرولو لپاره په کال کې د سپوتنیک وی واکسین څه باندې 1.5 میلیون ډوز تولید کړي. دې صندوق ویلي هند چې د نړۍ د واکسینو ستر تولیدونکی دی، د سپوتنیک وی واکسین ته د پراختیا ورکولو په برخه کې د فارماسي کمپنۍ ستراتیژیک شریکان کېدای شي. په هند کې په ورځني ډول له کورونا له امله د مړو شوو کسانو او پرې د اخته کېدونکو شمیر بېساري حد ته رسېدلی دی. د هېواد په 13 ساعتونو کې پر کورونا وایروس د نږدې 120,000 کسانو د اخته کېدو او 940 کسانو مړینې ثبت کړې دي. لکه چې دغه وبا په هند کې خپره شوې، تر اوسه 1.5 میلیون وګړي پرې اخته شوي او له 120,000 زیات کسان هم ترې مړه شوي دي.
د افغانستان د قضایي قوې د واک او تشکیل قانون طرحه پرون د ولسي جرګې لخوا د رای او پاک اکثریت تصویب شوه. د ولسي جرګې د عدلي قضایي کمیسیون مشر محمد رحیم علی یار پرون تر عمومي غونډې وروسته له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې قانون طرحه خورا مهمه وبلله. نور په دې راپور کې
د ولسی جرګې عدلی او قضایي کمیسیون وایي د قانون دغه طرحه د هیواد اساسي قانون د 1/14 او 1/23 مادو په رڼا کې چمتو شوی چې اساسي موخې د محاکمو د تشکیل او صلاحیت د قضاتو د ذاتي چارو او د قضاتو سرغړونو او جرمونو ته د رسیدنې د بڼې د اړوند چارو تنظیمول دي. یاده طرحه د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې لخوا تصویب شوه. د ولسی جرګې د عدلی او قضایي کمیسیون مشر محمد رحیم یار د دوشنبه ورځې عمومي جلسې وروسته ازادي راډیو سره په خبرو کې د قضایي قوې د تشکیل او واک په تړاو د یاد قانون طرحه خورا اغیزناک وبلله. نوموړي وویل دغه قانون هدف د قضایي قوې د واکونو او تشکیلاتو مشخص کول دي.
موضوع تقاعد او ترفیع او مسایل از این قبیل شان د قاضیانو مقرریدل تقاعد او تخلیقات په اړه دغه قانون کې وضاحت ورکړل شوی چې څو ډول ورته رسیدنه وسی. پخانی قانون ډیر زوړ وو او د اوسنی شرایطو سره اړتیاي نه پوره کوله. اوسنی غشتنو ته جواب نه سو ویلای چې نوې طرحه د تصویب لپاره لیږل شوې و چې تصویب سو.
لبلې خو د افغانستان ستري محکمه هم د ولسی جرګې له دې پریکړې هر کلی کړی او تمه خود لچ مشران جرګه هم دغه طرحه تایید کړي چې بیا به د توشې لپاره ولسمشر ته واستول شي. د ستري محکمه ویان احمد فهیم قویم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د قضایي قوې د تشکیل او صلاحیتونو قانون په نوي درحه کې د قضاتو د تقرر، تبدیل، ترفیع، د رتبې د تعدیل، استعفا، موافقه، حقوق او امتیازونو، خوندیتوب، مکافات او مجازاتو، د قضایي قوې د ځای او موقف، د تثبیت او استقلالیت په اړه لازم وضاحتونه رامنځته شوي. نوموړي وویل که څه هم د 1992 کال څخه یو قانون موجود و، خو په دې اړه د نویو اړتیاو پر بنسټ طرحه جوړه شوه چې دا به د چارو د تنظیم په برخه کې خورا مهم او مثبت رول ولوبوي.
ستاسو له پیغامونو
میرویس اخلاقی من در هلمند ولایت مستاسر را پیغام شریک کوم. په لومړي قدم کې د روژې مبارکي ټولو هېوادوالو ته وړاندې کوم. الله جل جلاله دې وکړي چې دا مبارکه میاشت موږ ته سوله راولي. اوس د حکومت د مشرانو او طالبان د مشرانو څخه د ولسي وګړي په حیث غوښتنه کوو چې تاسو نو نور په خپلو منځو کې اوربان وکړئ، ځکه چې اوربان د حل لاره ده. د روژه کوم مبارکه وراله د یو د برکتونو میاشته په هیله من یم. نور مزدی شي ریندار ویش کې او دیسی وو پستر کیوش کیونی نو مالا جی رہو جی دا واجا مست دسول اور ولی او فضا میاش کی متاسن اور شواخ وارو
زما پیغام او نظر دغه ده چې دغه روژه مبارکه روان ده زما ځا پر دولت او پر طالبانو دی چې دغه روژه مبارکه روان دي په خاطر دغه قران په خاطر چې په دغه میاشت کې د روژې قران شریف په جلسه وي ده او دغه په خاطر دی دا وربند وي او د وژنه دی بند کې یادي وربند وي یا چې څه مستی وي چې معنا چې دا جنگ ختم شي په دې روسيانو کې موري پرته ځلته بمبار کې ځلته مرزمو طالب پروته یا د دولت پروته د دواره سره ورونه دي دغه روژې په خاطر ته وګورئ دا قران شریف په جلسه وي ده دغه میاش کې دغه په خاطر دې وګوري ور باندې وکی د جنگ باندې د جنگ کې ګټه نشته یم شو له دې وکی و امنیت راوړي. سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
د نورستان یو شمیر اوسیدونکو وایي دغه ولایت یو نیم کال مخکې د ملي پارک په نوم ونمول شو خو لا هم سمه پاملرنه ورته نه ده شوې. په سیمه کې زموږ خبریال په دې راپور کې هم خلک راښغولي او هم یې د خلکو شخ تروالي رسولی.
نورستان د افغانستان غرنۍ او طبیعي ښکلاګانو ډک ولایت دی. په شنو ځنګلونو، پوښلي غرونه، په درو کې د روانو رودونو شور او زړه راښکونکي آب و هوا د کلونو راهیسې د افغانستان د نورو سیمو د خلکو زړونه ورجذب کړي دي. سباندی یو نیم کال مخکې جمهور رئیس اشرف غنی نورستان د ملي پارک په نوم ونومو. نورستانیانو د دې اعلان تود هرکلی وکړ او تمه یې درلوده چې له دې وروسته به د نورستان په غرنیو درو کې د بیا رغونې او سیاحت چارو ته پاملرنه ورواوړي. خو په دې برخه کې د ملي اقداماتو نشتون نورستانیان ناهیلي کړي دي. 15 کلن محمد یحیا د نورستان د مرکز پارون اوسیدونکی دی. هغه وایي په ملي پارک د نورستان له نومولو وروسته دلته د حکومت لخوا هیڅ داسې اقدام نه دی شوی چې وخی نورستان رښتیا هم په ملي پارک بدلیږي.
او نه سرکونه لري، نه هوټلونه دي، نه نسخو کې ثبت شو او سیلانیان والا ډېر ستونزو سره مخ دي. دلته هوټلونه کم دي، باید هوټلونه جوړ شي او تیش په دې نوم خو نه کیږي. عام خلک باید دین د ښکلي هوا نه، ځنګلونو نه، د ملي پارک نه استفاده واخلي.
محمد هي وایي که سرکونه ورغول شي او هوټلونه جوړ شي نو د سیلانیانو شمیر به زیات شي او ورسره به نورستانیانو ته کار هم پیدا شي.
خالی اوبه هم خرج کی، هغه بس وده کوي او هغه اقتصاد یې پوره کی.
حضرت یاسین د کونړ څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی دی. اوس مهال د پارون یو دولتي اداره کې دنده لري. وایي نورستان ته د سیلانیانو او نورو خلکو د راتګ په وړاندې تر ټولو ستره ستونزه د سړک خرابوالی دی او باید چې حکومت د یادې ستونزې د حل لپاره رښتونی کار وکړي.
افغانستان د ګډ ګډ نه خلک غواړي چې دلته راشي، خو په لاره کې ډېر زیات مشکلات پیدا شي. د کونړ نه راواله بیا تر نورستانه پورې چې دا تر ټولو خامه ده. که چېرته په کوم وخت کې باران یا واوري نو په لاره کې ډېرې چکړې، هغه موټر هم پکې صحیح سهولت سره نه شي راتللی. او که چېرته فرضاً چکړې نه وي، باران نه وي، واوره نه وي، نو لاره کې ډېر زیات ګردونه او دوړې هغوی چې دلته را رسیږي، د هغوی هغه جذبه او هغه شوق او مینه ختمه شوي.
د واما ولسوالۍ اوسیدونکي محمد مدني راته وویل د دوی په ولسوالۍ کې د اندر تاریخي بڼ د پارون د ښکلو ځنګلونو او شنو چمنونو سربیره په ختیځ او لویدیځ نورستان کې داسې ځایونه شته چې پخواني واکمنان به یې لیدلو او هلته ښکار کولو ته تلل. خو د سرکونو خرابوالی او په یو شمېر سیمو کې د امنیت نشتون دغو ځایونو ته تګ ستونزمن کړی دی. محمد مدني زیاتوي چې تر اوسه د ملي پارک په نوم یوه لوحه هم په نورستان کې نه ده لیکل شوې. د نورستان حکومتي مسؤلین هم مني چې په تیر څه باندې یو کال کې د ملي پارک د پراختیا او سیلانیانو ته د اسانتیاو برابرولو برخه کې هیڅ نه دي شوي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل
زه به د جهاتمحبو ولسمشر سره او د اړوند وزارتونو سره په دې برخه کې ناستې وکم. د نورستان د پرمختګ دپاره د سیاحت په برخه کې نورستان کې د ظرفیتونو د لوړولو دپاره، سیاحانو دپاره، د سهولتونو د ایجادولو دپاره به منظم پلانونه وضع کوو او د هغې په اساس به د نورستان په انکشاف کې مهم قدمونه واخیستل شي.
په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین وایي په یاد ولایت ولایت کې 300,000 هکتار ځمکه ځنګلونو پوښلې چې پکې میوه لرونکي زینتي او نورې ونې بوټي موجود دي. نورستانیان وایي ولایت د زرغونو دنګو غرونو، چمنونو او له طبیعي ښکلاګانو ډک دی، خو که حکومت سرکونه ورغوي او سیلانیانو ته هلته د شپو تیرولو او آرام کولو زمینه برابره کړي، نو د نورستان لیدلو ته به د بهرنیو او کورنیو سیلانیانو جوپې رامات شي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
ازادي راډیو په منځني څپه دولش